لري چې لتر سره کې دوه وروسته به د آسیا فوټبال جام سیالي او ته د ورتګ نتیجه معلوم شي. د خاغلی روفي په خبره د فوټبال افغان لوبډله به روان کال کې څلور سیالي چې له اردن، ویتنام او کمبودیا سره دي تر سره کړي. دا د افغان لوبډله لومړنۍ سیالي و چې د دې ډلې د نوي روزونکي اوتو فیسټر په لارښوونه تر سره شو. د آسیا د کرکټ د 500 سیالیو په دوام سبا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د هند له الف لوبډلې سره د سیالي ډګر ته وځي. د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فزدین نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله د دغه سیالۍ لپاره بشپړ چمتووالی لري او که بریا خپل کړي نو د دغو سیالیو وروستي پړاو ته لاره مومي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډله له سریلانکا، هند او مالیزیا کرکټ لوبډلو سره په یو ګروپ کې ځای لري. تر دې وړاندې افغان لوبډلې په دغو سیالیو کې دوه سیالۍ کړي دي چې د سریلانکا پر وړاندې ماته منلې ده او د مالیزیا پر وړاندې بریا خپله کړې ده. د آسیا جام د کرکټ دغه سیالۍ د اتو هیوادونو لکه هانګ کانګ، مالیزیا، هند، نیپال، پاکستان، بنګلادیش او سریلانکا د کرکټ لوبډلو لخوا په بنګلادیش کې ترسره کیږي. دغه سیالۍ د مارچ په 8مه پیل شوې دي او 9 ورځې به دوام وکړي. او د امریکا د فوټبال جام نړیوالو سیالیو لپاره د مقدماتي سیالیو په دوام برازیل او پیرو لوبډلو خپلو حریفانو ته ماته ورکړه. په دغو سیالیو کې برازیل لوبډلې 3-0 پر وړاندې پاراګوای او پیرو لوبډلې 2-1 پر وړاندې یوراګوای لوبډلې ته ماته ورکړه. همداشان په دغو سیالیو کې د پانامي او امریکایي لوبډلو سیالي 1-1 پر وړاندې برابره پای ته ورسیده. دغه سیالۍ پرون شپه ترسره شوې دي. لملتیا مو مننه.
د په بخښنه سره د سپورت نړۍ خبرونه مو واوریدل. اوس هم ورزو یو راپور ته چې زموږ همکار له کندوز را لېږلې ده. په کندوز کې د خلکو په خبره زورواکي د برېښنا د کانالیزاسیون د پیسې نه ورکوي. د کندوز ولایت د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست چارواکي وایي یو شمېر دولتي ادارې با نفوذه خلک او زورواکي 50 میلیونه افغانۍ د اوبو د لګښت پیسو څخه قرضدار دي خو د اوبو د لګښت روپیو څخه پیس پکوي. اجمل آریان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
یو شمېر دولتي ادارې او زورواکي د کندوز د اوبو رسول او کانالیزاسیون ریاست څخه 50 میلیونه افغانۍ قرضدار دي. په کندوز کې د شمال ختیځون د اوبو رسول او کانالیزاسیون ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو شمېر دولتي ادارې با نفوذه خلک او زورواکي د اوبو لګښت څخه قرضدار دي خو د دغې ادارې پیسې نه ورکوي. په نوموړي ولایت کې د اوبو رسول او کانالیزاسیون ریاست سرپرست فریدګل سخیزاده له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې څو کلونو کې یو شمېر زورواکي با نفوذه خلک همدارنګ دولتي ادارې 50 میلیونه افغانۍ د څښاک اوبو لګښت څخه قرضدار دي خو د اوبو د لګښت پیسې نه تحویلوي.
50 میلیونه افغانۍ په خلکو باندې زموږ طلب پاتې دی. زموږ په دې لیست کې زورمندان هم شته دي، وکیل صاحبان هم شته دي. هغه لیست مونږ ترتیب کړی دی، مونږ مقابل ولایت سپارلی دی، په هغې باندې مونږ کار کوو. مونږ هغې ته یو وار اطلاع رسوو، د هغې د غوږونه تېرو. که چېرته بیا هم هغوی اماده نه شو دې ته چې خپلې پیسې تحویل کړو، پس له هغې مونږ مجبور یو چې خپل لیست د رسانیو له طریقې د هر یو نام مشخص باقیداري مونږ د رسنیو سره شریک کړو.
د ښاغلي سخیزاده په وینا چې دوی په وار وار د کندوز ملي ټلویزیون له لارې اطلاعیې خپرې کړې چې باید د اوبو د لګښت روپۍ خلک تحویل کړي خو تر اوسه پورې د دې ادارې پیسې نه دي ورکړل شوي.
تدریجي شکل مونږ داسې ترتیب نیولی که چیرته خلک خپلې پیسې په خپل وخت سره تحویل نه کړي نو اول قدم کې مونږ د خپل د اوبو توزیع کموو. که بیا هم چیرته همکاري خلکو نه وه او بیا هم مونږ د مشکل سره مخامخ وو، مونږ بیا په هغه صورت کې هغه منطقو کې چې هلته باقیداران زمونږ ډېرې دي هغه کوڅې هغه محلات د هغې اوبو قطع کړو.
نوموړي زیاته کړه وروسته له دې دوی تصمیم لري هغه کسان چې د اوبو د لګښت پیسې نه ورکوي د کندوز د امنیت قوماندانۍ لخوا یې جلب او د قانون منګولو ته یې وسپاري څو د اوبو د لګښت روپۍ تحویل کړي. بلخوا د کندوز د امنیت قوماندانۍ چارواکي وایي که د اوبو رسول او کانالیزاسیون ریاست له دوی څخه مرسته وغواړي دوی چمتو دي څو هغه خلک چې د اوبو د لګښت روپۍ نه ورکوي جلب او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د اوبو رسولو او کانالیزاسیون ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال د کندوز په ښار کې څه باندې 10,000 کورنۍ د څښاکو له پاکو اوبو څخه ګټه پورته کوي او دوی یو متر مکعب د څښاکو اوبه چې 1,000 لیټره دي او د 15 بیلرو ظرفیت لري په 15 افغانۍ پلوري. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د برتانیې صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې لمخې به له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو پروسه په رسمي ډول پیل سي. د می دفتر د دغه تاریخي سند د لاسلیک عکسونه خپاره کړي. دا سند به د چهارشنبې په ورځ د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک ته ورکړل شي. په دې اړه ملالۍ بشیر رپورټ جوړ کړی.
د برتانیې صدر اعظم تریزا می یو لیک لاسلیک کړ چې لمخې به له اروپایي اتحادیې د برتانیې د وتلو پروسه په رسمي ډول پیل سي. د می دفتر د دغه تاریخي سند د لاسلیک عکسونه خپاره کړي دي. دا سند به د چهارشنبې په ورځ د اروپایي شورا رئیس ډونالډ توسک ته ورکړل سي. اروپایي اتحادیه ته د برتانیې سفیر ټیم بورو به دغه لیک توسک ته وړاندې کړي. دا لیک نهه میاشتې وروسته له هغه لاسلیک سو چې برتانیې له اروپایي اتحادیې څخه د وتلو لپاره ټول پوښتنې وکړي. برتانیه په 1993 کال کې د اروپایي اتحادیه غړیتوب ترلاسه کړی و. د می دفتر په یو اعلامیه کې ویل چې د چهارشنبې په سهار د کابینې د غونډې تر مشري وروسته به صدر اعظم پارلمان ته وینا کوي او وکیلانو ته به ووایي چې دا به په مذاکراتو کې د اروپایي اتحادیې هیوادونو د وګړو په شمول د برتانیې د هر وګړي په استازیتوب خبرې کوي. د می د دفتر په وینا ټاکل سوی د می به په خپلو خبرو کې ووایي دا زما ټینګار دی چې د دې هیواد د هر کس لپاره تر ټولو ښه موافقه ترلاسه کړم. د دې سند تر لاسلیک مخکې می د اروپایي شورا له رئیس ډونالډ توسک، د اروپایي کمیسیون له رئیس جین کلاود یونکر او د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره تلیفوني خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دوه مشرانو موافقه وکړه چې مذاکرات مثبته او رغنده لاره ده چې له اروپایي اتحادیه د برتانیې د وتلو پروسه په ښه توګه ترسره سي. د اروپایي اتحادیه مشرانو ویلي چې دوی نه غواړي برتانیه ته له دې بلاکه د وتلو په خاطر سزا ورکړي، خو په نورو غړو هیوادونو کې د اروپایي اتحادیه پر ضد د زیاتېدونکو احساساتو له کبله دوی نه غواړي له دې بلاک وتل یو جذاب انتخاب معرفي کړي. د می د لیک ترلاسه کولو 24 ساعته وروسته ټاکل سوی ده توسک نورو 8 غړیو هیوادونو ته د مذاکراتو مسوده ورولېږي. وروسته به د اروپایي اتحادیه سفیران د دغې مسودې په اړه مذاکراتو ته راټولېږي. د اپریل په 9 سرمشریزه کې ټاکل سوی ده د اروپایي اتحادیه مشران اروپایي کمیسیون ته له لندن سره د مذاکراتو ماموریت وسپاري. برتانیا یوازینی هیواد دی چې 50مه ماده فعاله کوي چې له مخې به یې دواړه لوري دوه کاله وخت ولري چې یوې موافقې ته سره ورسیږي. مذاکرات پراخېدای سي، خو باید د اروپایي اتحادیه ټول 8 هیوادونه یې تایید کړي.
پام دې سره رسیږو د پروګرام پای شیبو ته. له دې وروسته دوه اونیز پروګرامونه، لومړی د یونیسف همکارۍ د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام، او بیا د سپورت د لوبو له میدانه اونیز پروګرام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنه دوستانو،